السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ د 2020 کال د نوومبر 5 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم تفصیلي معلومات درکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویاند زموږ همکار مدیحا میرزاده ده. السلام علیکم. ټټول اول په مخړې د خبرونو سټکو ته. د امریکا په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د جو بایدن د ګټلو زیات احتمال پستاغه د بریا زیات امکان خودل شوی. د شمالي وزیرستان د تخیلو دکانداران د خپل رنګو دکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. او د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې راتللو پر مهال په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدل هم دوام لري. د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوې چې د نومبر په څلورمه په دوو مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې یې د ګټلو زیات احتمال څرګند شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کېږي او د انتخاباتو تر 24 ساعته زیات وخت تېرېدو پس هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. د میشیګن د 1400 الکتورل ووټونو او ویسکانسن د 1000 هغو سره بایدن دا وخت تر ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه مخکې دی. بایدن وخت ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج 253 ووټونه لري. داغه مقابل ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رایې لري. دا وخت دوه مهم ریاستونه نواډا او اریزونا کې هم لا نتیجې نه دي اعلان شوي چېرته چې د ووټونو شمیر روان دی. کچرې دواړه ریاستونو کې بایډن وګټله نو ورته به د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه حاصل شي چې د یو نومان د بریا لپاره ضروري وي. د میشیګن د نتیجې پس بایډن وویل چې د انتخاباتو د ګټلو تمه لري. جورجیا او پنسلوینیا دوه نور مهم ریاستونه دي چې پکې اوس هم ووټونه شمیرل کیږي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ودرولو لپاره عدالت ته ورغلي او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ودرولو لپاره قضیه ځکه پرانستې چې د رایو شمیرلو نظارت ته سمه رسایي نه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو شمیرلو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټر نږدې تللو ته نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتي توګه د رایو شمیرلو درولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بامانه شفافیت نه وي او د ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. دغه راز کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو په اساس د ووټونو شمیرل ودروي. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو د کوم ناسم عمل شواهد نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل دکانداران او تاجران له حکومت د خپل رنګ او بازارونو د تاوان غوښتنه کوي. د تخیل بازار کمیټې مشر مشاروب د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې د وسوالو ضد په ضربیازب عملیاتو کې د دوی زرګونه دکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې اوس یې د سروې او معاوضې غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا له امله په سیمه کې د ړنګو کورونو او دکانونو سروې ځنډول شوي وه، خو اوس د صوبایي حکومت له سره سم به د تاوان د جاج او د معاوضې کار پیل شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 3,13,515 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې تر نن سره په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ له امله 6,893 کسان مړه شوي دي. په 13,47 کې د وایرس 13,02 نور کیسونه ریکارډ شوي او 26 کسان مړه شوي، خو تر اوسه له دغه ناروغۍ تر 3,14,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو یو ورځ وروسته د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ کچې ته زیاتېدل دوام لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د نومبر په څلورمه د کووډ 19 ناروغانو شمیر ریکارډ کچې، یعنی 99,600 ته رسېدلی. تر دې وړاندې پوهنتون پرون په 2 ورځو کې د وایرس اوسطن شمیرو مخودلو چې ریکارډ سطحې ته رسېدلی. دغه شمیر تر 80,000 زیات ښودل شوی. د ډیموکرات ګوند صدارتي نومان جو بایدن د بوران په لړ کې د ولسمشر ټرمپ په تګلارو سختې نیوکې کړي، خو ولسمشر ټرمپ بیا بیا وایي چې انتظامیه یې د وبا د مخنیوي لپاره سم ګامونه اخیستي. بلخوا د نومبر په 15 په چین کې د کورونا وایرس 28 کیسونو سره هلته د تصدیق شوو کیسونو شمیر 6,115 ته رسېدلی. جرمني چې د نومبر په 2 په کې جزوي لاکډاون عملي شو، د نومبر په 15 د وایرس شاوخوا 20,000 زیات نویو کیسونو رپورټ ورکړی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریده. تاسو زموږ خبرونه او راپورونه په وبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډاک لارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا هم روان دي. د شمالي وزیرستان د تخیلو کې پوځي عملیاتو پر مهال ړنګ شوو دکانونو مالکانو له حکومت د معاوضو غوښتنه کړې.
د میشتا دا داسې معاوضه رکو لکه میرلی تا چې سویدو میرم شاتا سویدو او میش د دغه نه دغه سه مخروم پوتی دغه سه حکومت کا پاوز دی او میش دا مطالبهو چې دا شای میشتا ملاو سیو.
په خیبر پختونخوا او افغانستان کې پر تعلیمي ادارو د بریتونو تر شا څه سوچ دی؟
دا هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل وغوړېږي، فکرن وغوړېږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي.
او د خیبر پختونخوا صنعتکارانو د حکومت لخوا د بجلی په نرخ کې کموالی فیصله هرکلی کړي، خو وایي دا باید عملي هم شي. لا مشال سراوسی. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، په امریکا کې په داسې حال کې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیره لا روان دي. تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر پر 14 په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. نور تفصیل له ملیحه میرزاده ناور.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په 4 په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانیخیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي یې د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټر نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. دغه راز کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایډن په حق کې تللې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر 3 انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوي. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوی 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوی 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایډن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایډن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کړي ولو سره جوزف بایډن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایډن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایډن
دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکي اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو د ملیحا میرزاده په راپور کې واوریدل چې د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن تر هغې وروسته د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر پر 4 په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي. زموږ همکار ګل ایاس په نیویارک کې د ډیوه ریډیو خبریال جانګیر خټک سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د انتخاباتو نتیجو کې د ځنډ وجوهات څه دي.
چونکه دا انتخابات یو ډېر غیر معمولي دور کې کېږي، د وبا دور دی، ډېر غټه کچه باندې اول تاکونه اول ووټ راغلی دی، شخصي توګه باندې هم راغلی دی او سره د ډاک ته لارې هم راغلی دی. ڈاک ڈلار کم تو روڈ ووٹ راغلے دے نا دا ہر امریکہ کے جو سمرا ایالتوں نے ہر ایالت کے چکم ووٹنگ دا غد اقبل ایالتی قانون دلہ نے کی. مثلا پینسلوینیا کے قانون دا دے چے کم دا ڈاک ڈلار ووٹ راغلے دے یا چکم ارلی ووٹنگ کے کم ووٹ راغلے دے حغش میرا با دا ووٹنگ پورس شروع کی گی، یعنی حغا ووٹ چه کم دا اکتوبر پا میاشتا که راستول شه او یا دیتا رسیده لیو و آغا درم نومبر نا اول نشی دلده که داگه شهره نشی شروع کرده.
صحیح.
دیتا برعکس چه کم دیتا برعکس دکتا ووٹ پا فلوریدا که شمیره چه کم داگه دا نومبر اول یا دویم نیٹه نام شروع شده نا های دو جه نمونگا و قتل چه فلوریدا نا چه کم نتائجو آغا کورز مکمل شد. نورت کارولینا یو بل ایالت دی چکم جنا اوس پر نتیجہ راغلے او سدا ٹرمپ او جو بائیڈن ترمن دے ډیر سخت حال تک مقابلہ ہم دا
صحیح
او حال تک ر روان سو روزو کے اس پر خیال دادے چې دې شي چې حتمی نتیجہ را نشي. هغه وجہ دا ده چې ډیر او چکم دا ووټ دا ڈاکٹر لاته چې کوم ووټ راځي دی یاره نو هغه انتظار چې کوم دی هغه سو روزو د پاره وکړي
پلی ځپتي او هر یو څنګه تاسو په خبره باندې هر ریاست د رائے د شمیرلو په اړه خپل ضابطي او قوانین لري. نو جنگ خټک صاحب اوس وګورو کوم کوم هغه مهم ریاستونه پاتې دي چې په هغه کې اوسه پوری نتیجې نه دي اعلان شوي او دا خو غیر رسمي نتیجې وي کنه؟
بالکل دا غیر رسمي نتیجې وي، دا به وروسته سرټیفیکیشن ردو کیږي. او چې کوم ته اوسه پوری چې کوم نتیجې نه دي راغلي نو هغه کې د نیواډا، اریزونا، جارجیا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا او الاسکا دا غشپګې لته نه دي چې کم ځای لاوس پورې ریزلټس یا نتیجې نه دي راغلي.
د غیر حتمی نتیجو تر مخه دواړو نمائندانو کې څوک مخ کې دی اوس
ګوري امریکا کې هوتا سو ګوري چې د صدر فیصله چې کم دی هغه د الیکټورل کالج باندې کیږي.
بالکل،
یعنی خلک چې کله خپل رائے ورکړي هغه به شک چې ټپا خو په د صدارتي امیدوار په نوم باندې لګی خو هغه بنیادی توګه باندې ریاست په سطح باندې یو خاص نمائندگانو شمیره وي هغه ته هغه ووټ ورکوي او دا پورا هغه ته الیکټورل کالج وایو د غړو شمیره پورا امریکا کې 1500 نو تر اوسه پورې چې موږ تر نمبر مخامخ دي هغه کې جو بایډن سره 253 الیکٹرل سے حمایت تروس پر تو مخ تر اگلے اور صدر ٹرمپ تا 2000 جی خدا دے چہ دا دہن تو ساتھی رقم اتا سٹوے چ لش پگ اے ال تو دی دا شپگ ریا ستو نے دی
شپگ ریا ستو پاتی دی لوش
میں رکھے پاتی دی اور دے چ کم الیکٹرز دی اگے ش میرا کافی زیادہ جوڑی دی نو هغه په بنیاد باندې کفرس کیا صدر ٹرمپ جارجیا اوګټي نارتھ کیرولائنا اوګټي پنسلوینیا اوګټي نو بیا هم هغه صدر نشي جوړېدا هغه لپاره ضروري ده چې نیواډا یا اریزونا کې یو نه اوګټي او یا که الاسکا اوګټي بیا هم جوړېږي کفرس کیا
لکه ستاسو په وینا باندې د شپږ ریاستونو کې کچري ټرمپ وګټله نو د 200 اویا هغه به ترلاسه کړي
بالکل اوس کا ستاسو کې د ټرمپ د جو بایدن لارې سره ول وړي لکه چې جو بایدن د دې حالات سره چې کوم مخامخ دی واقع نو کاری داسې چې هغه تصف اولس نورې چوکې پکار دي چې هغه 200 اویا نمبر اورس نو دا چې کم دی هغه ته اریزونا او نیواډا نه ملاوي دي شي
جنگیر خټک صاحب دي کی دي یو بل پښتنه هم راپورته کیږي جنگیر خټک صاحب دي کی بل پښتنه هم راپورته کیږي چې ولسمشر ټرمپ په درې ریاستونو کې د وټونو د شمیرنې عمل هم چیلنج کړی دی نو آیا داس دا په سبا نه دا آیا د دې کې بعد د نتیجو راتلو کې به نور هم ځند راځي او کنه
دا راتلی شي دا اوس دا عدالتونه پرې دا ولې چې صدر ټرمپ د طرفه چې کم اعتراضونه اوچت کړل شوي دي دا درې مقدمه راغلي دي یوه په جورجیا کې ده دویمه په پنسلوینیا کې ده او دریمه په میشیګن کې ده دا درې اوسه پرې مخې ته راغلي دي مقدمه چې کم د انتخابي اعتراضاتو سره دي او دوه باندې به وګورې چې عدالت څه فیصله ورکړي ولې چې هغه کې کم اعتراضونه دي هغه تفصيلات چې کله عدالت مخه تراشي نو بیا و پته لګي نو هغه فرض کې عدالت دا او هي چې آو د دې پرټن یو کې معلومات یو کې چې اخر دا سدي او دا اعتراضات لږ کې نو بیا کې دې شي چې نور هم ډیلی راتلې شي او فرض کې هغه وایي چې نا اول دې چې کم شمیره دا د مکمل کړل شي بیا چې کم اعتراضات دي هغه سره راشي نو به بل خبره ده او فی الحال داسې ښکاري چې کیسه عدالت طرف ته هم بالکل لاړه لکه تاسو وویل
اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو د خبریال جانگیر خټک خبري اوریدلې چې ویل یې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ کمپاین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن پنسلوینیا او جارجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیرلو و درولو لپاره عدالت ته هم ورغلي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوي 200 اویا وټونه نه دي ترلاسه کړي
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو د مون تاسو ته د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لدغه ورستو د غیر رسمي نتیجو پر راتلو تفصيلات ترکو د امریکا ولسمشری انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نتیجو کې د ځن تاریخي تناظر ته قتل شوی شل کال وړاندې هم اوریدونکو د ولسمشری انتخاباتو نتیجې د ځن ښکار شوی وي په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار داوود خټک ناورو
له نن نشل کال وړاندې د انتخاباتو لپاره د امریکا اهم ریاست فلوریدا په شمول په مشرقي ساحل د ووټ اچونې د وخت سرته رسیدو یو سات وروسته ټلویزیون چینلونو اعلان وکړ چې د ډیموکریټ ګوند الګور د ریپبلیکن ګوند جارج ډبلیو بوش ته په ماتې ورکول سره انتخابات وګټل خو یو څو سات وروسته ټلویزیون چینلونو بیا یو جدا خبر ورکړ د الګور په ځای د جارج ډبلیو بوش بریا اعلان کړ ورستولدی د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ د ګټي او بایلات فرق دومره کم شوی وو چې د قانون لپلوه د وټونو د سر دوباره شمیرنه اعلان کړل شو او بیا راتلونکي شپږ دیرش ورځې وکیلان د فلوریدا ریاست د وټونو په بیا شمیرنه او قانوني نقطو لټولو بوخت شول که څه هم انتخابات د نومبر په دریمه شوی ول او د معمول مطابق ګټونکو امیدوار ډیر ژر اعلانېږي خو د جارج ډبلیو بوش د بریا اعلان تر 12 دسمبر وزنډید چې په نتیجه کې د امریکا سپریم کورټ مداخلت وکړه او د فلوریدا ریاست د وټونو بیا شمیرنې ودروله د دغه انتخاباتو په 2020 کې شل کال پوره شول شل کال پس د نومبر تر 15 می یو وار بیا دا واضح نه ده چې انتخابات څوک ګټي ټرمپ که بایدن دا ولې داسي کیږي په تیرو شلو کلونو کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو د پلویانو ترمنځ فاصله زیاتې او واضح شوه او د تیر وختونو په نسبت د ګټي او بایلات ترمنس فرق هم ډیر راکم شوی دی، چې تر مخه یې په انتخاباتو کې د سرګندې بریا امکانات ډیر کم شوی دي او لوجه یې د حتمی نتایجو راتلل زیات وخت اخلي. بل د پام وړ خبره دا ده چې د ووټ اچونې وخت پوره کېدو سمدستي ورستو په حکومتي کچا د ګټونکو نوم نه اعلانېږي. دا اعلان همیشه غیر سرکاري وي، چې میډیا یعنی ټلویزیون چینلونه، کیبل ټی وی او یا خبری ایجنسی کوي. دا وار صدارتي انتخابات څنګه مختلف دي؟ د نړۍ په نورو برخو کې د انتخاباتو په څیر په امریکا کې هم په عامه توګه زیاتره خلک د انتخاباتو په ورځ پولینګ سټیشنو ته ورځي او ووټ اچوي، خو دا وار داسې نه ده او وجه یې په امریکا او نړۍ کې د کورونا وبا ده. هم له دې وجه دا وار د مخکې په نسبت زیاتو امریکایانو د ډاک له لارې ووټ ورکړی دی. د ډاک له لارې د اچول شوي ووټونو شمیر زیات وخت اخلي او هغه ځکه چې ووټونه چک کوونکي ډیر په غور سره دا ګوري چې د یو ووټ ورکوونکي ووټ راجستر شوی دی، په ووټ یې دستخط سم ثبت شوی دی او په لفافه تاریخ د قانون له پلوه درست لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ په هر یو ریاست کې د ووټونو د شمیر قوانین او قاعدې جدا جدا دي. د بلګې په توګه په شمالي کیرولاینا کې د انتخاباتي دفتر چارواکي لوړاندې د ډاک په ذریعه د اچول شوو ووټونو شمیرنه پیل کړې ده او نتایج به د شخصن اچول شوو ووټونو د شمیر سره یوځای اعلانېږي. خو په پنسلوینیا ریاست کې د انتخاباتي دفتر چارواکي د اغه ووټونو لشمیرنه منه کړل شوې چې د ډاک للارې اچول شوې دي. الیکټرل کالج یا انتخاباتي پلاوی سمانا په امریکا کې الیکټرل کالج 1538 ووټونه لري او که یو امیدوار د الیکټرل کالج 200 او یا لدی زیاتې رایې ترلاسه کړي نو هغه کامیاب ګرځول کیږي. د الیکټرل کالج د ووټونو نتایج په هر ریاست کې د خلکو لخوا د اچول شوو ووټونو په بنیاد جوړیږي. دا په دا معنا چې ممکنه ده یو نومان په ملکی کچا د خپل سیال په نسبت زیات ووټونه ترلاسه نکړي، خو که د الیکټرل کالج اکثریتي رائے ترلاسه کړي نو کامیاب ګرځېدای شي. د امریکا په تاریخ کې داسې 15 واری شوي او تازه مثال یې په 2016 کې د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن ترمنځ انتخاباتي مسابقه وه چې ټرمپ پکې بریا ترلاسه کړه. په سرکاري توګه د الیکټرل کالج نتایج ډیر ژر نه اعلانېږي. دغه پلاوی به د دسمبر په 14مه د ووټونو شمیر لپاره غونډه کوي. له دې وروسته به بیا نوی منتخب شوی کانګرس غونډه کوي او د نوی کال یعنی 2021 د جنوري میاشتې په 6مه نیټه به د الیکټرل کالج د ووټ د نتایجو تصدیق کوي، خو تر دغه وخته هر قسم ابهام او قانوني مشکلات موجود وي چې د ګټونکو په اعلانولو کې تاخیر رامنځته کولی شي. دا هم ممکنه ده کچېری د یو ریاست مکننه د دغه ریاست د حتمی نتایجو په اړه اعتراض راوچت کړي نو ورسره د الیکټرل کالج غونډه ځنډېدې شي او همدغسې د کانګرس لخوا د الیکټرل کالج د ووټ د تصدیق عمل هم د ځنډ ښکار کېدی شي. خو په دې هر څه سربېره واضحه خبره دا ده چې د امریکا د آئین تر مخه د 2021 د جنوري میاشتې په 6مه نیټه به منتخب ولسمشر د خپلې عهدې سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د شمالي وزیرستان په د داخلو بازار د زربیازه پوزي عملیاتو پر مهال رنگ شوو دکانونو مالکان له حکومت د معاوضه غوښتنه کوي. د داخلو زینو دکانونو مالکانو مشال رادیو ته ویلي چې په دغه بازار هم د میرامشاه میرعلي په څیر په مکمله توګه ړنګ شوی خو تر اوسه یې سروې نه ده شوی. بلخوا چارواکي وایي دا مسله یې له متعلقه حکومتي چارواکو سره شریکه کړي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
زربیازه په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان د تاخیلو ړنګ کړل شوی بازار ځایي دکانداران او تاجران معاوضې غواړي. تحصیل د تاخیل اوسېدونکي وایي چې زربیازه په عملیاتو کې درې لوی بازارونه میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازار په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول. چې میرعلي او میرامشاه بازارونو د تاوان معاوضې دکاندارانو ته ورکړل شوی خو د تاخیلو بازار لا هم نه سروې شوی او نه هم ورته د تاوان معاوضې ورکول کیږي. د تاخیلو یو دکاندار مشاروب چې د تاخیل بازار کمیټې مشر دی وایي چې د میرام شاه او میرعلي بازارونو په سیر د حکومت نام آویزې غواړي.
میرزا دا مطالبه ده چې درې بازارا دي په شمالي وزیرستان کې چې میرعلي میرام شاه دا تاخیل د میرزا دا تاخیل او د غاز پتی دي د دغه موازنه د سوی د میرزا دا مطالبه ده چې د میرزا دا داسې موازنه وکول کا میرعلي تا چې سوی دو میرام شاه تا سوی دو او میرزا دغه نه د غاز مخرم پتی دا کا سوال حکومت کا پاوز دی.
دا د تاخیلو بازار یو بل دکاندار ګلماری پوایي چې زرګونه دکانونه یې ړنګ شوي. حکومت د دوی د توانونو سروې وکړي.
د تاخیل د بازار د زراوې دکانې ډېر زیات نقصان شوی دی. په دغه حاضر به عذب آپریشن کې موږ د خپلې دکانې د خپلې نقصانات د خپل بلډینګ دا ټوله موضوع غوړي د دغه حکومت ته اپیل دی. تاجرو په خپل دکانینه په خپل کاروبار مند ولګي. انشاءالله موږ خپل بازار خپل بحال کی دا انصاف تر سره وشي ځکه چې موږ بازار په ټول نستر تحصیل وو په سیدګي لوند وو په شغل لوند وو په زوی په ګوروک لوند وو ډېر غټ تحصیل دی. خدا وا پرې موږ داس په سیټ پرته یي چې موږ یا چارو سوچ نه دی موږ اوس د اور وي موږ سره د انصاف وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی وویل چې د کورونا وبا له وجې د ړنګو کورونو او بازارونو سروې ځنډول شوې وې. اوس یې بیرته سروې شروع کړې. د پاتې متاثره یا ړنګو کورونو سروې کیږي مرستې به ورکړل شي. او د تاخیل بازار د تاوان په اړه یې متعلقه محکمو ته ویلي څنګه هم چې صوبایي حکومت امر ورکړي د تاوان جاج یا سروې به پیلوي. ضربه عذب عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا میرام شاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول چې میرعلي او میرام شاه اوس بیرته بحل شوي او تاوانونه یې هم د حکومت لاړخه زیاتره خلکو ته ورکړل شوي. خو د تاخیل بازار لا هم د دکاندارانو په وینا ړنګ پروت دی او نه یې هم تاوانونه ورکړل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بلی موضوع ته. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر وای دا مهال افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په کابل پوهنتون د برید په غبرګون کې کړې. هغه برید په چې طالبان پکې خپل لاس لرل ردوي او داعش ډلې ذمواري منلې. دا بلخوا ځینې دینی عالمان له حکومت غواړي چې افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خندونه وو هغه دې لری کړی. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل. خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناست، خو طالبان د قرآن په مقابل کې د دوه تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناسته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
ښاغلی علیمی دا هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو او په خبره یې اوس چې له امریکایانو سره د دوی مسله حل شوي په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوي پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورختا بللي ځکه په خبره یې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبري ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه وه هغه لري کړي.
این حملات مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. له جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري تر څو هغه له هیواد دین آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ علت نشته. تعجب کوم چې د قضیې عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنند اما با ملت صلح نمیکنند.
بلخوا په همدې ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوه ناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دواړه خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله یې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی دی.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزا تناور.
د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن تر غیر وروسته د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې بریا ته نږدې ښودل شوی چې د نومبر په 4 په دوو مهمو ریاستونو میشیګن او ویسکانسن کې د ګټلو زیات احتمال څرګند شوی. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو مهمو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او د انتخاباتو تر 40 ساعته زیات وخت تیرېدو پس هم تر اوسه د کامیاب امیدوار اعلان نه دی شوی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر 3 انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت تورغلی او داوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په 4 په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرلو درولو لپاره یې قضیه ځکه پرانستی چې د رایو شمیرلو نظارت ته سمه رسایي نه لري. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل دکانداران او تاجران له حکومت د خپلو ړنګو بازارونو د تاوان غوښتنه کوي. د تخیل بازار کمیټې مشر مشال ریډیو ویل چې د وسلوالو ضد په ضربیاسه په عملیاتو کې د دوی زرګونو دکانونه په مکمله توګه تباه شوي چې اوس یې د سروې او معاوضې غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر مشال ریډیو ویل د کورونا وایرس په امله په سیمه کې د ړنګو کورونو او دکانونو سروې ځنډول شوی وه خو اوس د صوبایي حکومت له امر سره سم به دغه کار پیلوي. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو یو ورځ وروسته د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ کچې ته رسید زیاتېدل دوام لري. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د نومبر په 4 د کووډ 19 ناروغانو شمیر ریکارډ کچې یعنی 9,600 ته رسیدلی دی.
تاسو لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده نوریده. اوس هم راځو یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي او په پاکستان کې پوځ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو اداوي کوي، د کرخې دواړو خواو ته په تعلیمي مرکزونو بریدونه ډېر شوي دي. د نومبر په 2 په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې 2 کسان وژل شول چې ډېر یې زده کوونکي وو. دغه شان د اکتوبر په 20 په پېښور کې په یوه دیني مدرسه کې په برید کې 2 کسان وژل شول او ګڼ نور اجوبل شول. د دې بریدونو تر شا سدي په دې اړه تفصیل شاهین بنیری نور.
افغان چارواکي وایي چې په کابل پوهنتون په ترهګر برید کې د وجل شو شمیره 22 ته پورته شوې او خواوو شا 22 نور ټپیان دي. د برید ذمہواري اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې ده. د برید نو وروستو افغان حکومت د ماتم اعلان کړی دی او په افغانستان دننه او بهر د حقونو مبارزینو دغه ترهګر برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د نومبر په 3 ماخام د پېښور د حیات آباد په باغ ناران کې د افغان زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې د ځوان کول استازي راټول شوي وو. د برید غندنې کوله او د پېښې د قربانیانو په یاد کې شمع او مشالونه بل کړل. د دې غونډې را جوړونکي اصرار افغان بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې امن او خوشحالي غواړي او په ریاستي او غیر ریاستي ادارو غږ کوي چې د خپلو سیاسي او جنگي اهدافو لپاره تعلیمي مرکزونه په نخا نکی.
لاس کې چیشا وسله نه وي هغه باندې برید کول دا د دنیا هر قانون کې جرم ده. مونږ تقریبا 50 نه تر 70 پورې کسانو چې راجمع شوو او ټولو غم اظهار وکړو او دا وی غم خپل وګڼو.
لدی وړاندې هم د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په زرګونو سکولونه په ترهګرو بریدونو کې لمینځه تللي او استادان او د تعلیمي مرکزونو مشران تختول شوي او زورول شوي دي. وسلوالې ډلې لدی بریدونو څه ترلاسه کول غواړي؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او سیمه ایز چارو پوه ډاکټر درویش افریدی وایي چې سخدریزی په ساینسي او علمی ماحول کې وده نشي کولی، نو له دغه کبله پوهنتونونه او سکولونه په نخه کېږي.
یونیورسټیانو باندې حمله کول، پوهنتونونو باندې حمله کول، د هغې تر شا دغه سوچ دی چې هغه یره کېږي د دې اربنایزډ ایجوکیټډ یوت چې کم دی، چې هغه یو جمهوري فکر لري، هغوی د افغانستان پرمختګ یا د کوزې پښتونخوا هم پرمختګ په دې کې ګڼي چې جمهوریت وي، جمهوري ادارې مضبوطی وي او یو ساینسي فکر عام شي. نو د دوی سوچ ده، د دوی فکر له، د دوی نظریې له، د دې خلکو نه ډېره خطره ده. نو دغه وجه ده چې دوی بیا پوهنتونونو په یونیورسټۍ په دې باندې حمله کوي.
په کابل پوهنتون د خونړي برید نه وروسته په حکومت فشار ډېر شوی چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د تعلیمي مرکزونو حفاظت یقیني کړل شي او د زده کړو لاره ونیول شي. په کابل کې د سیاسي چارو یو پوه عزیز امین وایي چې په کابل پوهنتون برید د خلکو زړونه نړولې دي.
د ډیورنډ د کرخې ها خوا کوم مکتبونه یا تعلیمي ادارې چې د ترهګرو د بریدو لاندې راغلي دي، تر هغوی لوی عمده هدف دا دی چې دوی نه غواړي چې هغه نسل ور وغوړېږي، فکرن وغوړېږي او سبا دوی خپل حقوق ترلاسه کړي. دې طرف ته بیا دوی غواړي چې د افغانستان نوی نسل په تیارو کې وساتي او همدغسې د جګړو په ډګر کې کم موادو په حیث ترې استفاده وشي.
د کابل پوهنتون باندې برید د خلکو احساسات ډېر راپارولي دي. دوی وایي چې که چېرته سوله طالبانو سره کېږي نو بیا دغه سوله چې طالبانو سره کېږي نو دا سوله خو مکمله نه راځي، نو بیا ولې طالبانو ته امتیازات ورکړی شي.
د یادونې وړ ده چې په تېرو لسو کلونو کې د کرښې دواړو خواو ته د یوې منظمې ستراتیژۍ د لاندې سکولونه او پوهنتونونه په نښه شوي دي چې پکې د چارسدې په باچا خان پوهنتون او د پېښور په آرمی پبلک سکول لوی ترهګر بریدونه هم شامل دي.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په دریمه سره د خپلو ځینو وفاقي وزیرانو په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په ټول هیواد کې وړو او د منځنۍ درجې صنعتونو ته به د اضافي بجلی په استعمالولو 50% رعایت ورکوي. وزیر اعظم وویل که تیر کال یو کارخانه دار په 14 روپۍ یو یونټ اضافي بجلی اخیسته، نو اوس په دغه 4 روپۍ اخلي. برخوا په خیبر پختونخوا کې د ځینو وړو صنعتونو مالکانو مشال راډیو ته وویل دا یو ښه ګام دی، خو دوی به په روان وخت کې ګوري چې حکومت خپله دغه فیصله څنګه عملي کوي. د صوبې واړه کارخانه دار وایي په تیره موده کې د بجلی نرخونه هم زیات شوي وو او روان کال د کورونا وایرس او د ځینو نورو مالي مسلو له وجې د دوی کاروبارونه سخت متاثر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له ما فرخندار صد نور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر دریمه په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې ویل حکومت یې غواړي چې په هیواد کې د وړو صنعتونو د بیا رغونې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او په دغو کې یوه فیصله د وړو کارخانو لپاره د اضافي بجلی په استعمال کې د نرخونو کموالی دی. وزیر اعظم عمران خان وویل
مونږ فیصله کړې چې کوم واړه او منځني صنعتونه دي د هغوی لپاره به د دې میاشتې یعنی د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بجلی بلونو کې رعایت ورکوو. د دې مطلب دا دی چې د 2006 کال د نومبر میاشت کې د یوې کارخانې د بجلی بل کې چې د تیر کال د نومبر میاشت کې څومره اضافي بجلی استعمال شوه، دغه به ورته 50% په کم ریټ ورکوو. دا به تر 2021 کال د جون 1 نیټې پورې وي. مثلا که تیر کال وړو کارخانه دارو د بجلی یو یونټ په 14 روپۍ اخیستو، نو اوس به دغه اضافي بجلی په 8 روپۍ یو یونٹ اخلی.
16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې د گدون انڈسٹریل زون کې د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف د نومبر په سلورما مشال ریډیو ته ول موجوده وفاقی حکومت تیر کال هم پر اضافی بجلی کې رعایت ورکولو، خو اوس یې دغه د یو پیکج په شکل کې وړاندې کړ.
بزنسونه ټول ناشتي او اس کیس مینچنټو
حکومت نه ورکړي چې کوم داسټه په موچت شوی دی نو دا پریویس ایئر کې دا داسټه پوچت شوی او هغه کې دی زما په خیال دا اضافي بجلی به چې استعمال ولا لکه پریویس ایئر سره د کمپیرزن کو نه بل به وکړو لکه مطلب دا چې پریویس ایئر چې کوم نه نو هغه بل به او دی دا اوس کوم بل په نومبر کې راغلی دی تمبر کوم بل راغلی نو رښتونی میاشت رښتونی کال هغه بل نومبر دسمبر سره میچ کو چې کوم کوم ایکسترا یونټ راغلی نو هغه باندې به داسې انسینټیو ورکول نو دا څه نه دا غن دی دا زمونږ د انډستری لپاره څه نه
گدون د خیبر پختونخوا یو په صنعتي زونونو کې راځي خو دغلته د کارخانو مالکان وای د 1300 کالو راهیسې پکې غنې کارخانې د بجلی د ګران نرخ او د زیرو نورو مالی مسلو له وجې بندې شوې دي. په گدون کې د پلاستیکو د یوې کارخانې مالک فدا محمد نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل که حکومت دغه فیصله عملي کړي نو واړه صنعتونه به وده ومومي.
کم رننگ کی بھی اور خود کنڈیشن کی بنا ہو تقریباً چالیس کے سال درمیان کے چکر میں ڈیر کھلے حساب سے مطلب ریگولر بیسس والے اور
د گدون د سٹیلو د یوې کارخانې مشر محمد عارف مشال ریډیو ته په خیبر پختونخوا کې د فعالو صنعتونو په اړه وایي.
گدون کې تقریبا 553-552 کارخانې ټوټل دي انسٹال دي او په دې کې تقریبا زما په خیال 20 کارخانې به په فل کیپیسټی نه چلیږي لکه یو فیپسټر په چلیږي. تاسو چې کوم نو تاسو به دا وګورئ حتی رو پورې حتی د انډستری کې 20% کارخانې چلیږي فل نه چلیږي او په فاټا کې تقریبا 80% کارخانې چلیږي. هلته کې ټیکس فری زون دی 80% کارخانې هلته چلیږي.
د خیبر پختونخوا واړه کارخانه دار وای په روان کال کې د کورونا وایرس او ټولبند له وجې تاواني شوي او باید حکومت د وړو صنعتونو مسلو ته زیات پام وکړي. د مومندو سره تعلق لرونکي د ماربلو د کارخانو یو مالک سعید خان د نومبر په څلورو به مشال راډیو ته وویل د حکومت لخوا وړو صنعتونو ته د اضافي بجلی په مصرف کې د رعایت هرکلی کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کوآرډینیٹر اشتیاق علی د نومبر په څلورمه مشال راډیو ته وویل د حکومت دغه فیصله هر کله کوي ځکه چې په صوبه کې واړه صنعتونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي.
خبره ده د یالېډي یو کال تقریبا میاشت بودی سفر وکړلو د کووډ-19 د کرایسس باندې هغه کې بل لږ دوی ته لږ ریلیف ملو شي لږ بہت هغه ملو شي او دا راتلونکي وخت کې به ګورو چې هغې څنګه د دې ډلیوري چې کوم دی هغه ممکن جوړوي. صنعتونه ډېر متاثره شوي دي د هغې وجه دا چې زمونږ خیبر پختونخوا څومره انډسټریز دي بنیادی طور باندې ایکسپورټ کوي افغانستان او افغانستان نه اخوا چې کوم دغه سنټریشن ریپبلکس نو دی کووډ 19 پروژه باندې چې ګنو پنځه میاشتې ډېر دلته دا بارډر بند وو. بارډر بند نو دا غي اثرات خامخا مینوفیکچرینګ سیکټر هم راغلي دي.
دا نومبر په درېمه وزیر اعظم عمران خان په خپلو خبرو کې دا هم ویل دوی به په را روان وخت کې دا ساري چې د حکومت دغه فیصلې له مخې د هیواد وړو صنعتونو ته څومره ګټه رسېدلې او زیات یې کړه. حکومت یې په روان کال کې د برآمداتو د زیاتولو لپاره هم یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو راځي یو بلې موضوع ته. په کوټه کې د تنورونو مالکانو د حکومت امر چیلنج کړی او په 10 روپۍ د ډوډۍ خرڅول یې پیل کړی دي. پر دې غاب د کوټې اوسیدونکو خواشینی څرګند کړي او د حکومت څخه د ډوډۍ د ارزان کولو غوښتنه یې کړې ده. چارواکي وایي چې دغه ستونزه ډېره زر هواروي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه یو ترین راکوي.
کوټ کې د زیاتره تنورو خاوندانو په خپل سر ګرانی جوړ کړي او د 300 ګرام ډوډۍ په 1.5 پی د خرڅولو لړۍ پیل کړي ده. که څه هم د حکومت له لوري 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو امر شوی دی. د تنورو د خاوندانو پر دې عمل باندې زیاتره شاریانو خوشنۍ څرګنده کړي ده او وایي چې حکومت دې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
دا تنورونه باندې موږ ته په 40 روپۍ په 70 روپۍ ډوډۍ راکول، هغه په غلا راکول، ول موږ ته دا په دغه راکې په 40 روپۍ ډوډۍ وس خلاص اسوله تنرونه خلاص و بیا د اعلان خوږي کار چا در شل بالا ورکړو هغه بتانی لږی جرمانه کیر بشپړ میاش به جیل وکي ګرانی خورور او مدانو سره وړه ګرانجی برا ګرانه ده وړي ګرانجی دا خو مهم شه دي چای او شنه چای او تور چای دا ګرده ګرانجی دا موږ نو صبر دا شواله دا خو ظلم دی دا عوام سره ډیر سخت ظلم دی ډیر روا روایت ده زمور د ضلع ډی سی کمشنر دا بده دي په کار دا دي قانوني توګه په دې باندې یو د کروایي وشي دا غی سیانیت یو پیدا ور عوام ته یو پیدا ورسی عوام خوار زار دی موږ د کوټې په ضلع کې مسافر ستا غریبان خلک ستا هغه په 10 روپۍ په 40 روپۍ په ډوډۍ باندې اړین دي
خو په 10 روپۍ ډوډۍ خرڅون کې د تنرو خوندان بیا وای چې د وړو د ګرانی لامل دوی د حکومت ټاکل شوی 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ نس خرڅولای په دې اړه د یو تنور خوند داود خان وای چې دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ خرڅول واره نه خوري
بول سر روز کې تنورونه باندې دغه د وای سمور باندې کړی سمته واره نه کوله وسم ولا کوله را ده کی وسم سرکار دونیم سو ریټ ور کړی دی هغه د مجبوری صورت نه سی بس هغه دونیم سو ریټ مور هغه ریټ ور کړی دی فلال مزدران مر سره ټوټل تقریبا و مزدران مر سره کار کوي دار مزدور د بس راواله اول استاد دی مر د ورز 1500 روپیه ورکو د میاش سره واله شل زره دی ولې 2000 روپیه د بل دی شل زره د بل دی د دکان کرایې دی تقریبا 1500 روپیه کرایه ده او د ګیس بل دی 1500 روپیه د ګیس بل دی ګیس د بی دی وروره ګیس وارنه کوي دا وسم وړه مار واچې په 1000 روپیه 1200 روپیه د کرایې سره 1200 روپیه په 10 روپیه سه خود خوشاله یو
خو تنظیمي چارواکي وای چې دا غسونځه به ډیر ژر هوار کړی په دې ترڅ کې د کوچ ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی څخه غړیله مخه او مشالې ډوته وویل چې دوی د تنرو د خوندانو یو پلاوی راغوښتي دي او دغه ستونزه به ډیر ژر هوار کړی
چې تنور والا نن راغوښتي او دوی ته مې دا خبره وکړه چې برای مهرباني موږ ته خلاف قانوني کاروایی کوو چې څنګه پلان دی دوی سبا 11 بجې پورې موږ ته ټایم راکړي موږ مشوره کوو بیا تاسو ته وایو که سبا 11 بجې پورې څه اکټیویټی نه وکړي څه حرکت نه وکړي بیا دوی خلاف قانوني کاروایی کوو
دا ونې ورده چې څه موده له مخې د تنرو خوندانو ویلي وو چې د 100 کیلو وړو ګونی 2000 روپۍ څخه اوښته ده نو په کار دی چې حکومت و دوی ته 300 ګرام ډوډۍ په 1.5 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي د دې مقصد لپاره په کوټه شاوخوا کې 2 اونۍ کار بندیز هم کړی وو پر دې باندې د کوټې د انتظامی چارواکو له لوري و دوی ته 250 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول سوه خو د تنرو د خاوندانو د اتحادیې له لوري د حکومت دا امر رد سوی او کوم تنرونه چې په 40 روپۍ د ډوډۍ خرڅولو لړۍ پیل کړې وه پر هغه یې بریدونه هم وکړل چې له امله د اتحادیې د مشر نعیم خلجی او نور منصبدارانو په ضد پولیسو مقدمه درج کړې او په نتیجه کې پولیسو نعیم خلجی نیولی او بندي کړی دی
مشال رادیو ته غوښیوریدونکو د مومندو د للمو زمکو کاروندګر وای چې سکل بارانونه نه دي شوی او دوی تخمونه راوړي خو کاروندې نه دکړي د مومندو په زمکو غنم د تیرې هفتې راهیسې کرل شروع شوی دی یو زرعي ماهر وای چې د غنمو کاروانده د نومبر تر اخره پورې مناسبه ده خو په للمو باران ناوخته وشو نو تر د 15 دسمبر پورې کاروندګر باید کاروانده وکړي ځکه چې د هغې وروسته د غنمو کاروانده پیداوار کموي تفصیل د شاهنواز تر سینابر
د اقربډک کلی فرمانلی بلچا پلاس د وربشو اډو او یا کیرو ته د اوبو وستی تړي چې کاروندای خړوب شي او د وربشو سره خوا کې د اوګي او د مولو دوه نورې وړې اډای هم شنه شوی دي دا فرمانلی دغه ټوله کاروندا یو کانال ده چې دا د یو اکر اتمه برخه جوړیږي خدای وای چې اوبه د کویانو دي او ټوله کاروندای په نکیږي د وویل چې څه څلور اکر او یا 2.5 کانال لازم کوي بارانې هم ده خو هغه اله هم نه ده کارلې
لو بو ډیر کمې دي لو بو د وژنم د سپرتې دي لال می بار به پندالې کی دي اغه بس نه شي کارل دان شي بارانې د اوبو سیستم ال دانش لازم پټې دا د غرغاړې ته دینول ته اوبو وو مساله شته دي بس دا غرنګ باران ته انتظار ده بس الله ترم د شکل باران وشو بس هو به پټې بو کوي
دا مومند ټول لازمکه هغه کشاړه ده یا د کروندې جوګه ده او بیا که غرونه دي رقبه یې 2 لکه او یو کم 1.5 زره ایکړه ده. خو د بهمندو د کروندو د سرکاري ادارې د معلوماتو تر مخه 1.5% پکې د کروندې جوګه ده، ولې د 2.5% نه زیات ځمکه تر دې دمه داسې ده چې کروندې پې نه کیږي. د کروندې جوګه ځمکې له ټولو زیاتې په 51 تحصیل کې دي چې دغه ځمکې د وارسک ډیم او یا بند اوبه لري چې دلته ورته اوي او یا ابي ځمکه ویل کیږي. فرحات کدی خیل د بر محمد ګندا وسیدون کده او دو غنم او تخم او کیمیاي سری اخستی خو انتظار کوي چې باران وشي او دوی وتره ونیسی.
باران پتا ما باندې چې ترته باران وشي نو د غزمه کې چری دا بکرو او موږ چې کم باقی نو ورځمه کې هغه تقریبا یو کړه یا یو نیم کړه دا هغه وی دا او هغه ته بجلی د غسی حالات چې کرای ګنټه شواروس کې 2 غنټې بجلی او هغه نه مخکې به بجلی نه وینو بس هغه کروندې چې دا غسی نیمګړی پاتې یاران کې یو ورته
سکل د بارانونو لړۍ یا خال خال باران هم په مومند او په خوش سیمو کې نه دی شوی. کاروندګر وای چې د دوی ولاړ فصلونه یا میوي او یا سبزیان هم د اوبو د کموخت او یا بیا د نشوالي له وجې متاثره شوي او که باران ونه شي ممکن نه ده دوی د غنمو کرونده ونه کړی شي. نو بیا مې د وزارت او د محکمې خبر پښتونخوا یو زرعي ماهر محمد ابرار سره خبرې وکړې او ورنمې وپوښتل چې که باران ناوخته شي نو کاروندګر د غنمو کرته تر د کومې نیټې پورې انتظار کولی شي؟
ان کیس دې دوران کې باران وغیرہ نه یا بل څه نو خیر د مونږ د دسمبر ته هم اوختی شو او بیا د 15 دسمبر نه بعد اخواته چې کله مونږ کاروندګو د 2 جیو په سطح باندې مونږ سره د 3 کیلو روزانه پیداوار کمیږي. نو زما خپل دا مشوره ده بینګ د اګریکلچر د زری ماهر دی ما چې د 20 نومبر خوښه کې کر او شي نو وتر لګمې لګ شانت می خلې او چنه باندې یا مطلب چې د پر خی کنه نو د 20 نومبر کې دی پدی باندې کرونه او شي او ان شاء الله دا چې کله 22 ورځې د دې کې نو د رومبه سپل د دسمبر تر دې به هفته یا لسم دسمبر پورې باران شو هغه په غنه باندې ډېر خسر دی غوږی چې خیر پیداوار به ان شاء الله دغه بیا نه کمیږي.
دا محمد ابرار پوه نه چې کروندګر دې کوشش وکړي چې دوی د کیمیاي سره 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 ډیرانو نه هم غنمو لا ورکړي او زیاته کړه چې په 2 اکر ځمکه باید 2 منه او 1 سل کیلوګرام غنم وشیندل شي. د موسمیاتو د محکمې پیښور لخوا د جاري شوی او رپورت تر مخه د روانې میاشتې تر د 11 نیټې پورې د بارانونو هیڅ امکان نشته دی. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
هارون باچا هنری ګړې
په 3 بجو
اوریدونکو سعودي عرب چارواکي په پام کې لري چې د بهرنیو کاریګرو په اړه قوانینو کې بدلون راولي. د دوی په وینا دا به په کفیل نظام کې د هغو خلکو لپاره د اسانۍ سبب شي چې له نورو هیوادونو څخه سعودي عرب ته په کار پسې ځي. په سعودي عرب کې میشت کاریګر وایي دوی د حکومت ممکنه ګام ته ډیر خوشاله دي. د دوی په وینا کچېری د سعودي حکومت په دې قوانینو کې بدلون وکړ نو دا به د دوی ژوند تر ډیره حده آسان کړي. په سعودي کې لکلونو راهیسې یو کاروبار کوونکی وایي د سعودي حکومت دا ګام به په خپله سعودي عرب ته هم په یو شمېر برخو کې ګټه ورسوي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ ناور.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کاریګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر شګړي وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کاریګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کاریګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدید بڼه بولي. مهربان افغان له 13 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشت دی او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نوموړي مشال رډي ته وویل دوی داسې نه ګڼي چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی وویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هغو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. دوی ویل عام مزدوران د کفالې تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندي که البته خدای مکه که دته کور کې مړی سوی وي یا ښه بد وي نو ده ته اجازت نه وي. دی به ځکه دکه دوه کاله هغې کمپنۍ سره اګریمنټ یا دوه نیم کال نو دوه کالو کې بعد چې کله د وخت پوره کړی نه وي نو ده ته اجازت نشته چې دی کلي ته لاړ شي. ډیوټي کوټه ډیوټي کوټه ده بس دا بس دی به دلته اوسېږي.
نور رحمان داوړ وایي له تیرو څه باندې یوولس کال راهیسې په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د ده په وینا هر څه د کفیل په خوښه او ناخوښه پورې تړلې دي.
کفیل پرته موږ تقریبا بازار ته هم نشو تللی. لکه چېرته مطلب د یو ښار نه بل ښار ته تګ وي نو دې ته بره به هم موږ کفیل نه اجازه غواړو. بلکې هغه به په ډېر مینت باندې موږ ته اجازه راکوي. اول خو به راکوي نه که بیا راکوي نو ډېر زیات مینت په غواړي. ډېر زیات د ده لاس خپه به موږ نیسو چې ګنې زمونږ کار دی مثلا د ریاض نه جدید ته ځمه نو دا تګ هم موږ ته ډېر ګران دی. نو د کفیل پرته خو موږ سام نشو هلته اخیستلی.
نور رحمان داوړ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د ده په وینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
که چېرته په دې پالیسۍ کې اصلاحات راشي مطلب بدلون پکې راشي نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. ولې چې مونږ به ایله پرواز کولی شو. مونږ به په خپله مرضۍ باندې کار ځان ته ټاکلی شو. که مونږ دکان کوو که مونږ ګاډۍ ځان نه اخلو که مونږ نور مشینري اخیستی شو نو دا یو ډېر ښه خبر دی او مونږ ورته ډېر زیات خوشحاله یو. خدای دې دا هسې وکړي. خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډېر دروند هرکلی کوي. ښه به خوشحاله وي او خدای دې وکړي چې دا هسې وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو شلو کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي که چیرې د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپله دوی ته هم په یو شمیر برخو کې ډېره ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم دغه سي او بیا د اوسنۍ چې کوم ولیعهد دی یا د اوسنی باچا چې کوم زوی دی نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري او 2013 هغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب د پاره او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې مونږ په میډیا اورېدلی دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلک ته کارونو د روزګارونو په دغه سلسله کې راځي. نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره هم الله دې وکړي چې هغه به د دې د پاره هم ښیي او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې د هغې د پاره هم ښیي.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې دې هیواد په دې وروستیو کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقونو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
اوریدونکو زو سوات منګورې ته چیرته چې د یو شخصي تعلیمي ادارې اس پی اس تر سوري لاندې د سیمې زده کوونکو لپاره د کمپیوټر ټکنالوژۍ په ذریعه د پروژو جوړولو نندارتون ته بیا شوي چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته. په دغو کې جینکۍ زده کوونکي هم وې چې په خپلو لاسونو جوړ کړي شوي پروژې هم نندارتون ته ایښودلې وې. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان اورو.
د سوات پبلک سکول شپږم جمعه درې تنیزه ټولګي یو زده کوونکی منیزه علي چې د خپل ماډل په اړه ورغلي خلکو ته معلومات ورکوي وایي
اردینو یو مین سرکټ ته پرې چې کوم موږ یوز کړی دی هغې لکه موږ ټول لکه هدایت هر څه ول ورکړی دي نو هغه بیا د نور له انسټرکشن ورکوي چې بس ستاسو دا ټایم شو لکه فار ایگزامپل چې موږ ته اوبه ورکړه کنه بوټوله بری کې موږ دوه ریلی ماډیول یوز کړی دي. یو ریلی ماډیول دلته لایټ سره کنیکټیډ دی بل دلته له موټر سره کنیکټ دی. تاسو ته پته چې موټر اوبه لکه برکه راخی جی کنه نو دلته هغه اوبه بر راخی جوړ دي لاندې دي چې بوټو زرا پیپ چې تللی کنه بری کې موږ یو کټ کې سوري کړی دي کنه نو دینه یو یو ډراپ اوبه زی ریلا سره واټر هم ویسټ کیږي. تاسو دا اوګه نیدلې شي دا اوګه دا او پیاز دي تاسو موږ کله پروجیکټ سٹارټ کوو دا پای ټایم کې موږ نال کړو په دې کې دا بدون نه وختو
نن درتون کې یو شمیر هلکانو زده کوونکو هم برخه اغستې خو پکې د ډیر شو نزياتو جنکو جوړ کړی شي ماډلې په دغه توګه خوښ کړی شي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی وي. د کې یو بل زده کوونکی ایمن عارف چې د بجلی د رڼا داسې ماډل جوړ کړی چې د بنی ادم پر اتلو رڼا لګي او چې څوک نوي نو بند شي دا وایي
ستاسو سره کومه ترانه چې لارټون چې به ځاني وکولاو شي سر
اگر داسې دی یو خو د وړو د سیفټي لپاره دی، هوم سیکیورټي لپاره دی، یو د غلا نه هو بچ کولی شي. سر مونږ څنګه مونږ تاسو سر دا مونږ چې په بینکونو کې لګولی، بینک کې چې موشن ډیټیکټر دې لګېدلی دا یو کنا نو سر چې هغه لکه فار ایگزامپل هلته غل راغلی بینک کې، هغه څنګه مومنټ پوه کې لایټ په هغه دا موشن ډیټیکټر په هغه کې دا کې ډیټیکټ وایي کې ابزر بس ټچ.
د زده کوونکو استاذ او نندارتون تابع کوونکي ټولګي غړي زینب بهادر وایي چې دوی هڅه کړې چې زده کوونکو ته په کتابونو کې خودلې شي علم عملي کړي.
په دې ته موږ ټول د دې لرننګ چې دی دا موږ اکټیویټي بیسډ وو، هر کار موږ په دې باندې کوو او بیا هغه دې چې دی د دې لرننګ کیږي نو هغه د دې ډېر زبردست کیږي او دا موږ د فیوچر میکرز به جوړو. دا عمده ماشومان چې دی به زموږ د فیوچر سوسایټي به دې جوړوي او که داسې موږ دا جنې کې په کور کې کینو نو داسې نه کیږي. تاسو بدل ته ګوره اوس دا نورې ماشومان کمې راغلي دي مخکې داسې نه وي، خو دې موږ صرف یو هفته ټریننګ ورکو او هغه نه بعد تاسو د دې دا پروجیکټس کتی شي چې کم حد پورې دې
کریټیویټی. نندارتون په اخر ورځ ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تعریفي سندونه د هغه مشرانو په لاس ورکړل شول کوم چې نندارتون ته ورغلي ول او د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل یې په خپله ولیدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او